یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبرم داسه جوړو د دې سات په خپرونه کې ستاسو هر کله کوم. وړاندې په خپرونه کې افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو 22,000 بریدونه کړي. وړاندې د دې حملو د ملکي تلفاتو په اړه هم اوریدلی شئ. د کندهار پر ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل ږغ اوچت کړ.
دلته سونه او اوربان د دواړو اړخو ته په زوره واخلئ، دا ستاسو حق دی.
د نورستان په کامدېش کې سیلونه راغلي. روزګان بیا وچکالی ځپلی. په زرګونو جریبه مځکې په دې ولایت کې له کښته پاتې شوي او کوچیان وایي چې د څارویو د څښاک اوبه لا کمې شوي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو.
نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شول. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه. نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولي، طالبانو د تور، شین او سره بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو راځوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی وو. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویرین په پلازمینه ستاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. دا هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهرې مخکې په تیرې یوې اونۍ کې یو شمېر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې وه. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتوری هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته اوښتل. د ترکیې رسنیو په وینا د چهارشنبې په ورځ 231 کډوال سمندر غاړې ځواکونو راګرځولي دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې د الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکسک سیمه کې له یوه کور سره ولګېده. وژل شوی امریکایي مسافر د امریکا هسډیک یهودیان بلل شوي دي. دا خبره د اوکراین د یهودانو متحده ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پرې لګېدلې یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دای به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې ماینې ترسره کوي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د بایډن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دغه هیواد 4.2 میلیونه حکومتي کارکوونکي متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایډن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغو کسانو له مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقضېدو اندېښنه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8/9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې طالبانو 22,000 بریدونه کړي دي چې له عمله یې له 2,500 ډېر ملکیان وژل شوي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان دي. نور جزئیات له خپله همکار اخلي.
بلې، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي چې په 4 میاشتو کې له 2,000 زیاتې حملې کړې طالبانو چې له امله یې 2,500 ملکیان وژل شوي دي، 3,001 تنه نور ټپیان دي چې په دغو وژل شویو کې 1,400 نارینه، 1,500 او 950 ماشومان شامل دي. دوی هم درنګ وویل چې دغه حمله راکټي بریدونه، قتلونه، ترورونه دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تاوتریخوالي د راکمښت رئیس سید عبدالله هاشمی مطبوعاتي غونډې ته کابل کې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو هم په همدومره موده کې، یعنی د 14 حمل او سر په میاشت کې، له 3,000 زیاتې حملې کړې دي چې د دوی په وینا له 10,000 زیات طالبان وژل شوي دي او دارنګه له 9,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د همدې ښاغلي هاشمي په وینا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 4,200 به زیات خوندي ترلاسه شوي دي چې له امله یې 1,000 ماشومان خوندي ته له تګ څخه پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې ویلي وو په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکیانو تلفاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده چې له امله یې ملکیان وژل شوي دي. همدغه د یوناما راپور کې 21% د حکومت طرفدارو ځواکونو ته، همدارنګه 20% د دولت وسلوالو مخالفانو، له هغې ډلې داعش، طالبان او نورو وسلوالو ته منسوب وه. همدارنګه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي همدارنګه وایي چې طالبانو ته خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي، یعنی کم کړي دي بشري اساسي حقونه. دغه دوی ادعاوې په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې دوی چمتو دي چې له وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د خلاصونو همدارنګه د اساسي قانون په تعدیل باندې وغږیږو. شبر سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي او نه هم خپلواک سرچینو په دې اړه باندې نظر ورکړی یا تایید کړی دی. بله،
مننه. و موریدل چې د تیرو 4 میاشتو په ترڅ کې د افغان حکومت په وینا څومره تلفات اوشته دي چې د دوی په وینا ګڼ ملکیان په دې بریدونو کې وشل شوي دي او د طالبانو شمیر هم دوی یاد کړ. دغو جګړو یوازې خلکو ته تلفات نه دی اړولې، ګڼ خلک یې د افغانستان دننه بې ځایه کړي دي. یو له هغو سیمو چې ډېر کسان پکې بې ځایه شوي دي کندهار ښار دی. د کندهار ښار د جګړې 7 ورځې پوره کېږي، نن یې 20مه ده، او د دې جګړو له امله 2,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي، چې ځینې کورنۍ یې مجبوره شوي دي چې له یوه ځایه بل ځای ته حتی 5 ځایه کډي وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دغه ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوي و، د جګړې لشکیلو غاړو یې د اوربند او سولي غوښتنه وکړه.
دلته سوله او اوربند د دواړو اړخو ته په زور واخلي، دا ستاسې حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دوو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران لپاره، که طالب دی که حکومت دی، دوی د زبر نه را واورې دلته هیڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولاړ دلته کومندان نه دی ولاړ دلته ټول د عام ولس را ټول شوي دي موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړیږو تاسو په فیسبوک کې وینې سپینسارې په ډکۍ کې ناسته ده ژاړي برایي پر کوچني باندې عقل کین مات شوی دي هندارې پکې په سترګو لګېدلې دي تاسو یې په سترګو نه وینئ تاسو ړانده یاست دنیا والو د خدای او د قرآن لوی دي موږ مسلمانان یو پنځه وخته لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډي وړندې چې ژاړي دا اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو څه مو درلودل هغه مو ورکړل ور ومو وېشل اوس چې خپله ډوډۍ خورو خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده د خدای او د قرآن لوی دي دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 22,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي چې ان ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې 15 ځایه کډه وکړي. د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار اوسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزي حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشکی کی دی چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي. دا زرنج رالی نږدې د خلکو مابینځ ته یو زمونږ شتوس فور کوي دا ډېر په عذاب ده ډېرې چیغې وایي موږ دا فکر وکړي چې دا په جنګ کې زخمي شوی ده. کله چې موږ ور نږدې شولو دغه یو سړی دی سپین زری دی دا یو ځوان دی دا وس نه رسېږي چې دا خورکۍ را تاکې ده. دا زرنج څه دی دا خورکۍ د کشمی مریضه ده اتا دردا چې پرنارې روانه د مریضه سوي ده په کور کې مریضه سوي ده د جنگ د حالات سره وته دي د دوانیم ساو درو ساو نارنه او په مخ کې چې نه وځي دي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه 15 نهمه او 13 حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 22,000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن هیله د سر شریکو چې غواړي د فدرالي ادارې ټول کارکونکي د کووید 19 واکسینونه وکړي. خو مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ننګرهار، بامیان او تخار ولایتونو په بازارونو کې د بایو کنټرول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فوال احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام په دې وروستیو کې په بازارونو کې د بایو د لوړېدو له شکایتونو وروسته شوی. وزارت وایي د دې لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی او سرغړونکي به جریمه شي. چارواکي وایي په ښارونو کې د اړتیا وړ خوراکي توکي په کافي اندازه بازارونو کې شته او د تبادلې نرخ تر یوې کچې عادي حالت ته رسون شوی. صنعت او سوداګرۍ وزارت د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او د بې کیفیت او تقلبي توکو د مخنیوي کمیسیون په مرکز او د هیواد په 23 ولایتونو کې د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او قیمت پلورلو د مخنیوي په موخه په منظم ډول د بازارونو پلټنه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو او بندرونو په تړل کېدو سره د خوراکي توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. هلمند کې د سویابینو کرکیله زیاته شوې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی علي کون نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ریاست په هلو ځلو د افغانستان پراختیايي ادارې په مالی همکارۍ د دې ولایت د مرکز لخکرګاه په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې 15,000 جریبه ځمکه کې سویابین کرل شوې دي.
سږ کال په هلمند ولایت کې تقریبا 1500 جریبه ځمکه کې د سویابینو کرکیله شوې ده. تیر کال په هلمند ولایت کې 1500 جریبه ځمکه باندې کرکیله شوې وه چې سږ کال تخمینی حاصل به 360 متریک ټنه یې، او تیر کال د سویابینو حاصلات په هلمند ولایت کې 130 متریک ټنه وو.
هلمند کې د سویابینو د رواجولو او پراختیا لپاره د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې هم ورکول شوي چې د اړتیا وړ تخمونه او کیمیاوي سرې د وطن ملي دانی شرکت لخوا چمتو شوي دي، او د دې ولایت 1500 مخکښو کروندګرو ته ویشل شوي دي. د سویابینو کرکیله په 2003 میلادي کال کې دود شوې ده. چارواکي وایي سویابین بشپړه پروتیني او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیا په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزریو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 395 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکونکي د کووید 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه خپل تګلاره اعلان کړي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وبا دلتا باندې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. صفی الله سنسی د ازادي راډیو د مرکز د خبری څنګه په حواله راپور لري.
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالاتونو ټول فدرال کارکونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د کرونا وبا د چټکې خپرېدونکې دلتا باندې له امله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوی پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هر اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والي اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي، په نیویورک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوانتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران جمهوري پاله دي، د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلیږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کړي. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4,000,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6,200,000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342,000,000 ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي، نږدې 2% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 1,690,000,000 ته رسیدلې چې له دې ډلې څخه باندې 4,100,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څخه باندې 3,970,000,000 ډوز واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینې نوی بیا آن دو دوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمیر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان د کامبلیش ولسوالۍ په میردیش کې سیلابونو په لسګونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند اخیستی دی. خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د میردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسان یې وژلې دي. دا سیلاب تیره شپه راغلی. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
میردیش کلی کې سیل راغلی دی. تقریبا جمعات نه والله 15 نه شته کور سیل وړي دی. دا جنوري به 300 پورې وي. دا هوغت کې تقریبا یو وسته تاسو ته امیر درلوده.
د ولایتي شورا رئیس سعد الله پندزوی به وایي چې په میردیش کې سیلاب اصل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلوېښتو تنو جسدونه راویستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندوی ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
یو ناورین ده. د دې لپاره باید کومکونه ورسیږي خلکو ته او سلیل سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په میردیش کې د سختو ورختونو لامله سیلابونه راوتلی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولی دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه بدبختانه په میردیش کلی باندې یو ډیر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% دا کلی ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور
والی وای که څه هم چې یا د ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وایین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سرکونه ویجاړ کړي. خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
سیلونه او وچکالي د اقلیم د بدلون نقشه ده. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې پرون په کابل کې له 28 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته. دې غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې افغانان له دریو ستونزو سره مخامخ دي: کورونا، د طالبانو بریدونه او وچکالي. په روزګان کې سږ کال د اوبو د نشتوالي له امله په زرګونو جریبه ځمکه له کښته پاتې شوې ده. د دې ولایت خلک په خپلو کې جرګې کوي چې څرنګه دا ستونزه تر یوه بریده هوارولی شي.
د کلي د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریا کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکه اعلان
کړي.
اووه کلن شراغا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سپیدخار د کریې اوسیدونکی دی چې سږ کال منې د خپل شاوخوا 500 جریبه ترولې لاندې آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریبه ځمکه بینډۍ او رومیان کرلې دي او اوس یې په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد د نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که یې ځمکه خړوبه سول ښه تر ښه، که نه نور حق نه لري. فراغا په کور کې 15 دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړي وایي تیر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر 40 خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
غوښتنه مې دا مثلا که علي وکړي چې اوبه برمې راته ووي، وروره دار یو شی کومک راسره وکویل شي چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه نه راپیدا کړي چې موږ توت وو، درخته وو، بادام په وکړو، کښت غم نه کوو. نو خو د پلار دکه بادام دي وچېږي، توت هغه دې لاسه بلږي کې بادام، د هغه شې دي، درخت دي، کښتې درختې، د هغه شې دي په ولا بلا شي کې یو سر اوبه دي. ما په خدا کښې څنګه پتلې دي چې غنمه سو بخت اوښتې دي د لو په خاطر، زما دې په خدا کښې څنګه بیا یو سر پتلې دي.
د دې سیمې ډېر عمر لرونکي خلک وایي په تیرو 60 کلونو کې داسې حالات نه دي راغلي چې د سفید خار په نوم تر ولې لاندې ځمکې دي بې کښته او د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې وي. د اروزګان ډېر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبي کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د مني په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې 16 نه دی، خو اوس حیران پاتې دی چې هغوی ته څه ورکړي، او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا 90% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په اروزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډېرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي، او یا یې هم اوبه ډېرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډېر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برمه وهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پیسې غواړي. په اروزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچیانو ته یې هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دي، څو ښایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نوموړي وایي د خپلو څاریو پیرولو ته یې ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده وږې تږې دي، هغه لا یې ساعت مې خرڅ کېږي، اوبه یې نشته نه دی. والله خو نن ځکه خو نه لرو نه دی، دغه یو 50 به یي هغه مینیمی خرڅ کوو، اوس به یې 40 پاته سوي. د تږې بیا والله خو وږې بیا تږې وې نه دی، الله مې د دغه سیاته خرڅ کړي د تږې د لاسه دغه پراته یي. دلته لاره شه وس برمه یو شی ستا به زه خو ستا نه پر دغه خو شی ستا لانه.
د اروزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږکال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړې او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږکال وچکالۍ په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي. نوموړي وایي د خلکو دا ستونزې یې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي او وبه ګوري چې هغې ورسره څه کوي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لومړیتوب یادوي چې د سلما او کمال خان بند جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل، او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي سپو کې پروګرام کې نن له دوو تر دریو دا مسله څېړو چې په افغانستان کې وروستیو جګړو د نړۍ له هیوادو سره د افغان حکومت اړیکې څومره اغېزمنې کړې دي. د سکایپ او ټلیفون له لارې تاسو هم په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، دولس بجې او دېرش دقیقې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ او راز لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداري ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا طالبانو په لاس کې وي یا یې په تازه جګړو کې نیولې دي، د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 200 ډیر کډوال نیولي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیې د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تیخانوفسکایا سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل.
درنو دوستانو ستړي مشهي د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ مو یو ټولنپوها او د خزو د حقونو فعال شمیم امیری میلمنه ده. دا په ټولنپوهنه کې ماسټری لري. د افغان خزو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې له څو کلونو راهیسې له بیلابیلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکنې کوي او په ټولنیزو، پوهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان خزو د ونډې د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څه موده په کابل کې د خزو د حقونو د بیلابیلو ټولنو سره کار کړی، خو د دې ډیر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون لارې د خبرونې ته میلمنه ده. شمیم امیری، لمړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي راډیو له اورېدونکو سره خبرې وکړي. کورودانه درته وایو، خبرونې ته ستړي مشي.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم. اورندم کې سره هم شریک کوم. ډیره مننه، مهرباني.
ډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم امیری سره به موږ نه یوازې دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول له اغلی امیری سره څېړو. شمیم امیری، زه خپله لومړۍ پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو، جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تیرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینهو ته هم ننګونکی او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافی صاحب، ډېر زیات ستونزه وه، چونکه مونږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او مونږ هجرت کړی و، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مه وګاللې. د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد یې زیات و، لیکن بیا هم چونکه د ما پلار خپله یو تعلیم یافته و او هغې ډېر زیات کوشش کولو چې خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي، نو ډېر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل، زما د ورونو خزانګړې، زما د ورور ډاکټر صاحب، هغې ما سره ډېر زیات کوشش کړی دی چې زه هوک توانېدم او ما ماسټري په کسه باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډېر زیات و، اوس هم شته دی. خو چونکه د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او که هغه خپله هم کوشش وکړي نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په چونکه د افغانستان جنکیان ډېر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلوېښت دوه څلوېښت کاله کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان، څوک پاکستان، څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونو باندې خاص کر ځانګړې په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن د هغه میرمنو او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړې د ما ورونه، د ما خویندې، د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماسټري وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماسټري وکړم، اګر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماسټري وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشم. خو د ما ورور همدا یو هدف و چې چونکه ته ځې بېرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماسټري وکړې، چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنی ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د ښځو د مېرمنو یعنی د ټول جامې پورې اړه لري. زما دغه مضمون خو چونکه د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزې سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماسټري وکړم. همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړله، او هغه ځینه مې د خپل فائندې مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وې، حتی دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې. یو څو خبرې یعنی ډېر زیات ډارېدم، ډېر زیات یېرېدم، ځکه چې ډېر زیات خلکو وویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تا ته به دا مشکلات دي، دا مشکلات دي. خو چونکې زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې، ما ونشو کولی. خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا پنځه شپږ کاله همداسې مستقل تلم راتلم، یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره ما ډېره زیات ستون مطلب منډې ترجې وکړلې، چې ورسره زما ملګري وې، فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انارکلی او دغه نور سره، چې زما تجربه ډېره کمه وه، زما عمر ډېر کم و، خو دی خویندو ما ته ډېر زیات تشویق کړم، او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې جګ کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلې په کوچنیوالي کې چې هغوی ونه توانېدلې د تا په څیر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوئ چې هغه ښځې یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړي، فکر کوئ چې تاسو چې زده کړې کړي تر ماسټرۍ پورې ژوند مو له هر پلوه اغېزې ښه دی، بهتره دی، او اغوی چی ونتوانی دل زدکلی وکی دی اغوی پارت فکر کوی؟
سوالم دیر زیاد خیسته سوال دی او زبا دیر دردناک کسه هم در تا وکرما چونکه ما مخکی کابل که کار کهو بیا ما خپل اساسی هدف چونکه زده ننگرهار مماویلی نور کابل بسته نور زوار و خپل ده ننگرهار دو خوانده دو پاره کارو کما نو دل تزراغ لما و مستقیم دیو داغا انجو که می کار شروع کرده چی ده خارجیانو یا انجو او ده طولنیس کوهنه یعنی جندر سپیشلس پانده می کار شروع کرده زه یو سروی تلارو ما ده خپل همکارانو سره نو حال تا منگ دیو ملک سیب کرلارو حال تا تقریبا داغا بیسو ده ساحوا ډیر کسان راغلی وو نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله نو ما ته یې وویلې چې ته شمیم یې نو ما ورته وویلې چې زه خو شمیم یم ته څوک یې نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله ما ورته ویلې ته څوک یې نو نوم یې را ته واخیستلو زما د مکتب صنفه یې وه د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکتوب کښې واده وکړلو او بیا یې مېړه فلج شو بیا دومره ستونزې وګالې نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنې ما ته یې ویلې چې په هغو کښې صرف ته چې ماستري دې وکړله او په دومره غټ پوزیشن باندې کار کوي ډېر افتخار هم وکړو نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم دا خویندو ته چې کار کوم په ډېر افتخار کوم هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي هجرت کښې ژوند تېروو او ونه توانېدي چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي یا وړکتوب کښې وادونه وکړلو یا یې مکتبونه پرېښو نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم ما یو څو کسان پېژني او همدغه خدای تعالی زمیمه ما ته مساعده کړې ده د دې علم په دغه باندې چې زه کولی شم چې نن زه په مختلف میډیا کښې یا نورو انجو ادارو کښې کار کوم او د خپلې د خویندو د حقوق دفاع دپاره کار کوم او د هغو غټ چې کوم نو دا د ما دپاره افتخار دی او هغې دپاره واقع ډېر زیات خفه کېږم ځکه د هغو ژوند فکر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ یې وکړلو دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دې کښې
راځه یوه بله موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته دی چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نه هم ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي البته دا د ځینو خلکو فکر دی وروسته کېدای شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه وهي خپلې لوڼې مکتب ته ناست یي ځکه چې دوی باور دا لري دا باور اگر چې ناسم دی چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته ضرورت ورته نشته نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته نه په ټولنیز لحاظ باندې تاسو د ښځې د یوې فعال د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغسې د فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري
مننه ډېر ښه سوال هم وکړلو زمونږ که وګورو نیمه نړۍ مخکې ما یو ذکر وکړو د یو پروګرام د پښتنې خور پروګرام نیمه نړۍ یعنی مېرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده صحیح ده که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو بې تعلیمه کړو نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه اوس به هم را مخکې کېږي زه به ټولو نه مخکې دی چونکې مونږ مسلمانان یو الحمدلله زه به دوی ته د خپلو وروڼو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحاباو ته تشریح کوو یعنی یو مفکره وه همدغسې که مونږ وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجاره وه تجارت یې کوو که همدغسې مونږ وګورو حفصه بی بی او نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کښې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو ته اوبه ورکولې نو اوس که مونږ وګورو که هغو د تعلیم ممانعت کړی دی خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی زه باید ولې درس ووایم نه زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی او هېڅکله مونږ نشي کولو چې دغه نیمه نړۍ په کور کښې کېنوو او تور تمبې شاته کېنوو لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړې د یو فامیل پرمختګ غواړې نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي مونږ ډاکترانې پیدا کړو ښځینه مونږ نرسانې پیدا کړو ښځینه مونږ معلمانې پیدا کړو مونږ د ټولنې ټولنې او د هر د ژوند په هره برخه کې مونږ یو 50% خزینه هم پیدا کړو. زه به یو مثال ورکوم. زه خپل سیاسره ما خپل خزه ما زه نشم کولای بعضی وخت چې زه نارینه او تلاړ شم نارینه ډاکټر تلاړ شم نو څنګه دې مونږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږ خويندې او دا خپل میرمنې نه پریدو چې دغه تلاړ شي تعلیم ته. نو تاسو به څنګه وکولای شي چې تاسو خپل د غلورګان او مایندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوزئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوزئ خپل ښځې. کومه کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو او خپل خوین حتی میرمنو زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید ولاړ زمونږ وطن ډېر زیات دبل شوی دی. مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونو زما تاسو ټول نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږي او تعلیم پرې وکړي. نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه آغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډیره پورې پروژه‌ای انجویي بڼه لرله په ښارونو کې عملي شوی دی او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلې دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ول چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې شوی.
ډېره مننه. سوال هم ډېر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصاحبه کې دا خبره خپله که مانه څوک پوښتنه مونی کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کرزی صاحب د دولت چې کله حکومت راغی دولت راغی هغې نه وروسته ډېر زیات خبرې وشولې وترې وشولې فنډونه راغلل د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فنډ راغی چې هغه فنډ که مونږ ورباندې ښه کار کولی زه فکر کوم چې پوره افغانستان به پرې جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلې. خو زمونږ اساسي هدف د ښځو دپاره کار کول نو، د ښځو دفاع دپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې دپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واخیست. کزی USAID دا هغه هم ډېر پروګرامونه وکړل، ډېر زیات په شورت په ډېر زیات کم برخه کې کار کړی دی. که زه اوس خپله دلته په ننګرهار کې کار کوم، مخکې ما یو بله موسسه کې کار کوله، د هغې په تو باندې د هغې په ذریعه باندې به زه ولسوالیانو ته تلم او هلته به مې کتل چې صفر دی. یعنی حتی زه چې هلته ما دغه کوله FGT فوکس ګروپ ډسکشن چې دغه مونږ ښځې راټولولې وو، د هغې د آګاهي د ښځو د حقوق د آګاهي او د نور صحت دپاره پروګرامونه کوو، نو هلته مونږ ته یو باسواده ښځه نه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی، یو اداره راغلله او سروې وکړله او 4-5 دفعه راغلله او نور بیا مونږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادان نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادان په کور کې کینی او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په
ټپه دروي. دا راته وایي چې تاسو اتمن لکه وویل چې تاسو کلو ته ځئ، هلته په اطرافونو کې له خلکو سره خبرې کړي دي، خصوصا د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړله. په شاوخوا کې مثلا ګوشته ده، خیوه ده، پورته خوګیاڼي دي، بېلابېلې ولسوالۍ دي. په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړه؟ عام ولسونه څومره دغې ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي؟ یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر وینئ؟
ولا زه خو په خپله ما خپل ډول چون کې مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو ملک صاحبانو به مونږ ته خزه ټولول او داغي په تر داغي په اعتبار باندې به د خزه او د جنکې ماسوم سره خبرې کولې نو دوه حوال د دوه کوشش بداو چې یا مونږ ته بیسوادي یا باسوادي مکتبونه یعنی بیسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړي یا مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډېر لري سیمه کې پراته دي او معلومات نشته دي نو مونږ ته به ویل چې لیا زو خدای تاسو د مونږ غټ وزارت معرفت ته ورسوي چې جنکېانو به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو مونږ اجازه لرو په چادري کې مونږ اجازه لرو چې لاړ شو خو تا دلته د مکتب نشته مونږ نه لري دی او واقعتا مکاتب ورنه لري او بعض چې مونږ او قتل معلومات پکې نو یو معلومه به یو ورځ راتلل الله سو ورځ باندې راتلل نو دې خاطر به دې فامیلونه هم دوته اجازه نه ورکوله د جنکېانو د ښځو د میرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر
وکړو مننه مننه ما تاسو په خبرې کوو اغلی اميري لیما اميري په نوم باندې یوې اوریدونکو څنګه وهلې ده ل دوی به اورو مهرباني وکړي ستړي مشي خبرونه ته ل تاسو اورو
مننه کوم ژوندۍ وځي وروره ما د شي په خبره تاسو د کوله چې دومره په اړان خزي پیدا کیږي زموږ په افغانستان کې خو زموږ د خزي اقونه ته هیڅ معاملرنه نه کیږي خصوصا د تخار ولایت خزي ته قسم را پالان خزي راشي دی وطن ته قسم را خزي پیدا شي بیا زموږ کلیواله خزي د دې لاس او غریوان سره مخ دي دلته زموږ خزي ډیر په ناور حالات کې دي دلته واخو ډیر زیات زورې د لکړې ول چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما هم مشکل راته حل کینو د دې د شایې پر مخ ناورل کېدل دې ته هیڅ پال نه کېدل بیا هم د دې قضیه د کل خلګو څنګه خلاص کړه نو دا بیچاره ډیر اتلو راتلې دی ولسوالۍ ته حکومت ته لاړ هیڅ باسات نه کېده نو ما د دې هون نو د دې هیله ده چې دا ولې د دې موږ د خزه قسم په اعلانې خزه پیدا شي قسم رفیع ستوالي پیدا شي بیا زموږ خزه هیڅ د مشکلاتو د دې خبرې او د دې هیڅ نه خلاصي دی نه لري
تاسو له کوم ځای نه څنګه وهلې ده د سی ولایت کراته وای د کوم ولایت نه
د تخار ولایت نه مې در سره اړیکه نیولې ده
ستړي مشي له تخار نه مننه کوم چې اړیکه مونې ولا زنګ مو وه که چیرته دی مګه دی کلو باندو خزی خپل غږ دغه سورورو راپور ته کی خبري وکي ل خپل فعالانو نه ل خپل سیاستوالو میرمنو نه او هغه چې دی خزو پنوم باندې کار کوي روزګار کوي د تاسو په څیر پختنی وکي حق تنی وغواړي وریات کی ځان نو ډیر تغیر راتلی شي په تخار کې په مجموع کې دی خزو ژوند څنګه دی
ډېر د لاس ډېر په ناوړه حالات کې دي ډېرې ځورېږي کورنۍ سره ډېر تاو سره تاوتریخوالي سره مخ کېږي
د اوریدونکي له تخار ولایت نه زنګ وهلی وو مننه یې کوو نو اتمن شمیم تاسو به یې خبرې اورېدلې هماغه پوښتنه وه چې دی وایي چې فعالان هم ډېرې دي په ملي شورا کې سیاستوالې ښځې هم ډېرې دي خو د اطراف د ښځو چې کله قضیې را مخې ته کېږي څوک یې ملاتړ او دفاع نه کوي او عموما په هماغه جرګو مرکو چې ډېر کله پکې د ښځو طرف ډېر په نظر کې نه نیول کېږي یا ماسې حل کېږي مهرباني وکړئ له تاسو سره
ډیر زیات خوشاله شوم خوره کې د پروګرام ته هم هرکلی درته وایم افتخار می چې دومره لری نه د زنګ وهلې دی دا پښتنه د کړای خوره کې موږ خپل مبارزه سره تر ننګرهار پورې نه د محدود کړې دي موږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه هم د جاری وي او ستاسو غږ ستاسو د خويندو غوونه چې موږ واقعتا ډیر زیات خفه کیږم چې تاسو ستوندې ولې نه اوریدل کیږي نو تاسو هیله مند اوسئ ان شاء الله تعالی زموږ هغه خويندې چې مبارزه دې په دغه کې تخار کې زه به هم سره اړیکه ونیسم د ما خويندې دي د تاسو هم خويندې دي هغه سره به زه تاسو سره شریک کوم ان شاء الله تعالی تاسو غږ زمونږ غږ تاسو غږ دی تاسو په جنن موږ پر ادي ازادي کې ناس یو تاسو غږ موږ جګو او زه نن ډیر زیات خوشاله شوم چې نن تاسو خپل ستوند خپل د خويندې ستوند دلته موږ سره شریک کړل واقعتا موږ تاسو خدمت کیو هله مند اوسئ موږ په تخار کې هم تاسو مبارزه هم د جاری ساتل ته چې په ننګرهار کې انور ولایتونه کې موږ ساتل ان شاء الله تعالی تاسو مشکلات به حالي کی او هغه ورځ به لري نه خورې چې تاسو به هم ته موږ ته کوم د سرادو کې خبرې کوي او خپل د تاسو خويندې به تاسو نه سوالونه کوي
شمیم اميري ما غوښتل تاسو نه دا پوښتنه وکم چې د هغه خزی په افغانستان کې د قوانینو له مخې دغه شته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوي قوانین دي، په دې کې ښځو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي؟ مثلا ښځې کیدلی شي چې محکمې ته ولاړې شي که تاوتریخوالی ورسره کېږي، ادعا وکړي. خو په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده، حتی یوه اطرافي ښځه نشي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي. نو هغه به څه خپله عریضه وکړي، څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلند کوي وهي ټکوي د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولی شي دغه سې ښځو ملاتړ وکړي؟ آیا د دوی قضیې د دوی په نمایندګۍ مخې ته وړلی شي؟ کوم داسې داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې؟
ډېر زیات مننه سوال نه مې دمنګه ډېر زیات انجوګانې اگر چې ما مخکې افغان هم دغه کړله اظهار کړله چې یعنې نه کوي کارونه، خو بعضې هم داسې هم نه ده چې بعضې انجوګانې نمونه باید مونږ نظر انداز کړو یا نظر نه وغورځوو. وومن فار وومن چې د دپاره کار کوي ډېر زیات، ته په جلال آباد کښې خو چې ما لیدلې تقریبا ډېرې قضیې حل کړې دي او ډېر زیات مثلا بالکل مفت قضیې اخلي او مفت دا قضیې حلوي. نو کېدای شي چې دا د افغان وومن نیټورک چې دا د ښځو شبکه ده، دې سره هم کولی شي تاسو خپل ستونزې شریک کړئ. دا بیا مختلف یعنې ارګون های ملي ده او نور د قضیې استوي چې تاسو هغې ته معرفي کوي. ولې نه داسې که دغه شي ادارې شته چې د دو قضیې مخکې بوځي، خو کله چې قضیه راجستر کېږي باید خپله هغه کس موجود وي او هغه خپله قضیه په خپله راجستر کړي. واقعتا ستونزه خو شته، امکان نه لري چې یو ښځه د خپل د ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لاړ شي. نو دا د مونږ دپاره مونږ چې سنتي ټولنه ده، مونږ خپل فرهنګ او عنعناتو کلتور کې اول دا ده چې مونږ د کور نه نشو وتلی. نو بیا دا خو امکان نه لري چې مونږ کوم ستونزه پیدا کړو او بیا لاړ شو مونږ دادګاه ته یا دغه کې مونږ خپله قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې زما خویندو ته ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې خویندو کوشش وکړئ چې تاسو په خپل کور کې په ډېر امن په مینه او په محبت سره اوسېږئ او تاسو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ خدا نه خواسته چې زمونږ فامیل مونږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي. یا بعضې خبرې داسې شته چې زمونږ ورونه ډېر مثلا یو ورور وایي چې مکتب ته مو ځه، یو ورور وایي مکتب ته ځه، یو ورور وایي د دلته یې واده کوو، یو ورور وایي هلته یې واده کوو، په بدو کې یې ورکوو. دا واقعي مشکلات ډېر زیات دي. نو خویندو الله تعالی دې په مونږ ټولو باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو د ما یو خاص خبره دا ده چې زه به خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل هم تعلیم وکړي او په خپل خویندو باندې هم تعلیم دغه کوي. که دواړه طبقه نه فامیل کې ښځه خاوند خور ورور تعلیم یافته وي، زه فکر نه کوم چې خدا نه خواسته داسې ستونزه پیدا شي. او دا زیات ستونزه او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخوالی چې پیدا کېږي دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی.
مننه کوو. زه هلمند ته به ورشو. په هلمند کې ځواک صاحب را سره وصل شوی دی، له ده به واورو دی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړي.
سلامونه انکه تاسو سلام او ګرانې مینې پوښتنه انکه محترم، که په دې وځه چې په شهرونو کښې دغه ستونزه ډېره تر ډېره حده اوړه شوې ده چې خلک خپل په لور او په خور باندې تعلیم کوي او زده کړه باندې کوي، نه یوازې مکتب، هغه نور د انګلیسي کورسونه، د کمپیوټر کورسونه، مدرسې ته خپل خوندې او نورې هستې. دا مسله په شهرونو کښې تر ډېره حده حل شوې ده، ځکه دغسې خوندې لکه امیري خوندې مخ لرو په هلمند کښې او په ډېر ولایت کښې داسې خوندې شته چې هم په هوې له لارې داسې خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې خپل خوندې او لورګانې مکتبو ته واستوي. او په دغه برخه کښې واقعا داسې مېرمنې ته ډېر سخت اړتیا شته. یوه پوښتنه د امیري خور څخه مو دغه ده آنته محترم، چې په ډېرو شهرونو کښې ما لیدلی دی چې داسې مخکښ ښځې موږ لرو تر ډېر حده زموږ د خوندې تر بغلو باندې کار کوي، یعنې هغه تر ډېره حده کار کوي. څه وخت چې یا ولایتي جرګې ته ځي، یا ولایتي شورا ته ځي، یا داسې بل موقف ته رسېږي، غټ چوکۍ پیدا کوي، بیا دا خپل فعالیت له منځه وړي، بیا خپل فعالیت دوام نه ورکوي، بیا هغه کوم کارونه چې مخکې کوله په دغه برخه کښې بیا کار نه کوي. زه واقعا په دغه برخه کښې ډېره اندېښنه لرم که په دغه برخه کښې جنابیان ته محترم دوی بلته خپل هغه زاړه کارو ته ادامه ورکړي ډېر به زه خوشحاله شم. خو زه په هلمند کښې څو مخکښ ښځې ما پېژندلی چې څه وخت چې لوړو پوستو ته ورسېدله یا ولایتي جرګې ولایتي شورا ته ولاړه انت محترم خپل کارونه راغی چې منتاج پرې شوولې هغه کارو ته ګټه ما ورنه کړو.
مننه کوله تاسو نه شمیم مری ټولن پوهاوه چې د خزو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وي همدارنګه هغه اوریدونکو چې ټلیفونونه وکړه په ځانګړې توګه یوې خورکۍ چې د لیمی امیری په نوم باندې زنګ وهلی و له تخار نه مننه ترې کوو چې د موږ په خپرونه کې برخه واخیسته. تربیا خی چاری
نیمال جنگ زرا چیدا اسمه بدی سیگی
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.